په پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله کړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور خبرو خبرونه له فرخندې اسداوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. په چارسده کې نن د پېښور سپیشل برانچ یو سب انسپکټر په ډزو وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواری منلې. لنن نه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شوی او عراقي عسکرو له داعشه د موصل ښار د بیرته نیولو په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په چارسده کې موټر سایکل سوارو نن د پېښور سپیشل برانچ یو سب انسپکټر په ډزو وژلې دي. د چارسدي پولیسو ویان سفی الله په وینا وژل شوی تن علي اکبر نومیږي چې له کوره د وتو په وخت په نښه شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د نوموړي د وژنې ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر پرون اډیر اسمل خان ته ورغلی و. هلته خبریالانو ته عمران خان وویل چې که د پنجاب حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نشي کولی نو له پوځ دې مرسته وغواړي.
نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ ہوا تھا
اور نیشنل ایکشن پلان سے فیصلہ شوی ہوا چې چرتا ہاں وسلوال موجود وی دا غو په خلاف با عملیات کیږي. چې چرتا ہاں وسلوال گروپونه موجود وی او پولیس فورس دا غو په خلاف کاروائی نشی کولای حالت دې بیا پوځي قوت استعمال کړای شي.
استعمال کرنا چاہیے فوج.
په دې وروستیو کې د پاکستان قومي اسمبلې ځینو غړو پر حکومت او امنیتي ادارو نیوکې کړې وې چې د وسلوالو ډلو له استعمالولو یې لاس نه دی اخیستی. لنن نه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو رنس مخنیوي ادارې ویان عقیل احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل په دې کمپاین کې به خوشا لس نیمو لکو ماشومانو ته چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي ویکسین ورکول کیږي. بلخوا افغانستان کې هم د پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یو مازورون کې وایرس موجود دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سینیټران وایي چې راتلونکې هفته به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو بحث کیږي. دوی هیله مند دي چې تر دې بحث وروسته به د قبایلي سیمو د حیثیت بدلولو قانوني کولو لپاره یو هر اړخیز رپورټ برابر شي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنې لري.
دا بحث هم پکې وشو او د ټول پاکستان پاټو حمایت هم حاصل دی او د حکومتي ګوند هم ورته حمایت حاصل دی او د ولس هم ورته حمایت حاصل دی. نو دا زر چې نه کېږي اعلان دا خلک اوس په دې سوچ کې پرېوځي چې دا زمونږ د دې بل په خلاف باندې د ځنډولو سوچ خو حکومت نه دی کړی.
فاټا اصلاحاتو کمیټي په خپلو وړاندیزونو کې ویلي وو چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې په تدریجي ډول شامل کړی شي. ځینې پښتانه سیاستوال او قومي مشران د دې په حق کې دي او ځینې وایي چې قبایلي سیمې دې په همدې شکل پاتې شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي په دسمبر کې بعد کراچۍ کې د یوې لویې غونډې په کولو سره یو ځل بیا په حکومت فشار اچوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو بلوچو پر سیمو تیرېدونکې مغربي لار له پامه ونه غورځوي. دوی پرون کراچۍ کې په همدې اړه یوه جلسه کړې وه. که څه هم پښتانه سیاستوال د مسلم لیګ نون په مرکزي حکومت تور پورې کوي چې د چین اقتصادي راهداري ډېرې پروژې د وادې خلاف پنجاب صوبې ته ورکړي خو حکومت بیا وایي ټولو صوبو ته خپل حق ورکوي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پر 1250 بې ځای شوو جګړو ځپلو کورنیو مرستې ویشل شوې. د هلمند د والي له دفتره خبره شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د جګړو له وجې په سلګونو کورنیو مرکز لشکرګاه ته ورغلي چې دغلته ورسره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې دوام لري. د خبر پاڼې تر مخه هرې کورنۍ ته 1215 افغانۍ ورکول کیږي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وای په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو یوه وجه د مشرتابه ستونزې دي. نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ستونزه په افغان پوځ کې کمه او پولیسو کې ډېره ده. هغه وویل چې افغان ځواکونو ته د مهماتو او نورو شیانو نه رسېدل هم د درنې مرګ ژوبلې یو سبب دی. نوموړي همداراز ان بی سي ټلویزیون سره پرون یوه مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوال ډله افغانستان کې خلافت جوړول غواړي، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته دغه ډلې ته درانه زیانونه اړولي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. عراقیو او کوردیو ځواکونو د اتوار په ورځ د موصل پر لوري په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی چې له داعش وسلوالې ډلې دغه شمالي ښار بیرته ونیسي. په همدغه ورځ داعش وسلوالو په عراق کې له خپل وروستي ټینګ مرکز موصله د پام اړولو په هڅه د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یو ښارګوټي بریدونه وکړل. همدارز د کوردانو پېشمرګ ځواکونو د اکتوبر په 23 نیټه د موصل په شمال ختیځ کې نوي بریدونه پیل کړ او ادعا یې وکړه چې له داعش یې به شیکا ښارګوټی نیولی دی. که د دغه ښارګوټي نیول تایید شي نو موصل ته د رسېدو په مخ کې پروت یو بل خنډ له منځه تلل بلل کیږي. له داعشه د موصل نیولو عملیات یو اونۍ مخکې پیل شول. په دغو عملیاتو کې د کوردانو پېشمرګه ځواکونه له شمال او ختیځه او د عراق حکومتي ځواکونه له جنوبه موصل ښار ته د پرمختګ په حال کې دي. او بل خبردار چې د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن حمد ال ثانی د 30 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د قطر سرکاري ټي وي پرون د هغه د مرګ خبر اعلان کړ. د په 1995 کال کې د خپل زوی لخوا په داسې حال کې په یو بې تشدد کودتا کې لوا کالری شو چې په سویټزرلند کې وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال د رفت انجمنا.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپے اویا پیسے خرڅل کیږي او په 160 روپے خرڅیږي. یو یورو په 144 روپے 50 پیسے او په 145 روپے. یو پاؤنڈ په 123 روپے 50 پیسے خرڅل کیږي او په 141 روپے خرڅیږي. یو درهم په 23 روپے 80 پیسے او په 23 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 75 پیسے او په 1 روپے 75 پیسے. په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریال ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریالونه خرڅیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په پیښور بنو او کوټه کې به سباله موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 45 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 26 وي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ څنګه غړو پرون په همیات خار کې ویل سي غونې ته ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لار کې جوړه نشو نو دغه پروژه به دوی ته د منلو وړ نه وي. نن د ګوزرن یا پولیو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي د روان کال په اوږدو کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو کمې پیښې ثبت شوې دي.
کال به نسبت به پروسه کال چې شپاړس کیسونه په فاټا کې اوس خو ډېره بهتري راغلی.
په مشالونه 19 پروګرام کې نن د پښتو د یو وتلي شاعر قلندر مومند د ژوند او کار او زیار په اړه وري.
کلندر مومند صاحب ډېر څرګند سړی و. د انګلیزي ادبیاتو کې ماسټري وکړه او بیا د انګلیزي ادبیاتو استاد و په کالج کې.
د سولې پر لور خپرونه هم درته لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سید لیاقت آغا وایي که د پاکستان مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لار جوړه نه کړه نو پر ضد به دوی هر ممکن ګام پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې په کراچۍ کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړې چې پکې ګډونوالو د 12 مې د پیښې د پلټنو او پکې د وژل شوو کسانو لپاره د مالي مرستو په څیر غوښتنې وکړې. تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې.
په کراچۍ کې د اتوار په مخام د خار په ناظم آباد سیمه کې د یوې عوامي جلسې وروسته مشال رادیو سره د خبرو پر وخت لیاقت آغا وویل چې دوی کله هم په دغه منصوبه کې د مغربي لارې د جوړولو نه تیر شوي نه دي، او په تیرو وختونو کې هم د مرکزي حکومت او وفاقي وزیر احسن اقبال سره په دې اړه یو شمېر ملاقاتونه کړي دي. پر دې موقع هغه دا اعلان هم وکړ چې روان کال د دسمبر په میاشت کې به دوی په کراچۍ کې لویه غونډه کوي چې پکې به د ګوند مرکزي مشر محمود خان اچکزی هم ګډون کوي.
ملیون پټي وویل چې د گوادر څخه کوم روټ جوړیږي دا به پر کوټه کلات او دا گوادر او الته پر ډیر اسمان خان پر روټ باندې چې دا روټ نه دا څاپ مروای چې موږ و نواز شریف ته مو ویل دي وې سن اقبال ته مو ویل دي چې د دې سبب بیا کالاباغ ډیم جوړیږي او دا به ځان جوړیږي. دا دې سره خبره کړې ده چې دا روان دسمبر کې موږ بدل ته یو ډیر ښه کنونشن کوو هغه باغی کې به مشروم نه زموږ ټول وزیران ټول دغه چې مشران د دروس روسو بوده
دغه دستوری ته په خپل وینا کې د ګوند صوبایي مشر نذیر جان خان هم د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د ګوند دریز وړاندې کوو ویل چې د دوی لومبي غوښتنه هم مغربي لار ده. دا دستوره د ګوند پخوانی صوبایي مشر حکیم خان مندوخیل د اوم تلین او 1903 میلادي کال کې د ګوند په دفتر شوی برید کې د وژل شو کسانو په یاد کې را جوړ شوی و. پر دې موقع په خپل وینا کې د ګوند صوبایي مشرانو د 12 مئی 2001 د پیښو د پلټنو او د موجوده خاروال وسیم اختر د لری کولو غوښتنه وکړه، او وی ویل چې د 12 مئی د وژل شو جوبل کسانو د پاره د هم د نورو پیښو پر رنګ د مالی مرستو اعلان وکړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په لاهور خار کې ویغونې ته پوینا کې ویلي چې پر پاک افغان پوله د وسلوالو د ځپلو چاري خې پر مخ روان دي. د چارو شندون کې بیا وایي د هیواد او سیمې د امنیت ښه کولو په چارو کې په کارونو کې د پاکستان ولسی حکومت هم باید خپل رول ولوبوي. رابعه اکرم خان د اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
د پاکستان پوز مشر ویلی دی چې د افغانستان او د پاکستان پر پولې د وسلوالو شبکې ختمېدو سره د امن او خوشحالۍ ماحول مخ په وړاندې روان دی. تیر شپه په لاهور کې د 13 ملکونو نه راغلي د پوزیانو جسماني صلاحیتونو او په جنگونو کې د مهارت نظام د مقابلو د اختتامي دستورې په موقع د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وینا وه.
د ضرب عزب عملیات د امن لپاره د جګړې یو مثال دی. دې عملیاتو نه صرف پاکستان بلکې په منطقه کې هم ثبات راغلی دی. نن زمنګ تکړه ځوانان نړۍ ته په فخر ویلی شي چې پاکستان او افغانستان په پولي د وسلوالو شبکو صفایي سره د امن او خوشحالي ماحول مخ په وړاندې روان دي.
ذکر د 13 میاشتو د پاکستان پوز مشر ویلی و چې د سربي اس امنیتو کې شاخ و نو لزر اپریشنو د لارې په وسلوالو قابو مندل شوی ده او دوه کال وړاندې شروع کړی شوی پوزي امنیتو خپل اهداف ترلاسه کړی دي. خو بل خوا کار پوهان وایي چې امن له تقویت ورکول لپاره یو داسې حکمت عملی پکار ده چې پکې د سیول حکومت هم برخه وي. د دفاعي چارو کارپو په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای ډیر هدا پوری د ترهګری پر ضد کامیابی ترلاسه شوې ده. خود ترهګری مکمل خاتمه لپاره د قومي تګلارې په نکاتو عمل درآمد هم ضروری دی.
او تر څو پوری چې خلک دوباره بحال شي وي او دویم طرف ته په بارډر باندې په قاعده یو کنټرول میکانیزم نه راغلی او دریم طرف ته د ترګورو چې کوم اداري چارې دي هغوی سهولت کار دی یا د هغوی دپاره چې کوم پیسې فراهم کوي دا هغوی بندیز نه شوی او بل طرف ته یو داسې فضا نه ښکاره شوي چې په هغې کې د امن خد و خال باقاعده خلک محسوس کړي او د سیاسي سطح باندې دغه به حل شي. معاملات د زندګۍ چې کوم دی هغه به حل شي. نو بیا ورته موږ ویلی شو چې د امن قدم چې کوم دی هغه په ځمکه باندې واقع ده چې مثبت دی.
یاد دی چې کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول د برید نه په سیاسي او عسکري مشورولې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د کال 2015 په وړومبۍ میاشت کې شل نکاتي قومي تګلاره جوړه کړې وه. هم دې لړ کې پاکستان وزیر اعظم په دې ورسو کې ویلي وو چې نن پاکستان د 100 کال مخکې پاکستان نه زیات محفوظ دی او هر طبقه عقیده او د هر رنګ او نسل خلکو لپاره د پاکستان خوندې جوړول یې مشن دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان مرکزی بانک وایي په هیواد کې د تروستي کړنو په تړاو د مشکوکو کسانو شاوخوا 4000 بانکي کاتې یا اکاونټونه کنګل کړي دي. د یادولو ده چې مرکزی بانک تیره میاشت هم د هیواد ټولو بانکونو ته هدایت ورکړی و چې د وسلوالو د مالی مرستو بندولو په هدف تر 2000 زیاتو کسانو اکاونټونه په فوري توګه کنګل کړي. د اسلام آباد احمد الله تفصیل کوي.
د پاکستان سٹیٹ بینک یو چارواکی مشال ریڈیو ته وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نیکټا لخوا ورکړې شوې فهرست وروستو د هغه خلکو اکاونټونه کنګل کړې شو د چا نمونه چې د ترهګرۍ مخنیوي اکټ 1999 په څلورم شیډیول کې شامل دي. د نوموړي وینا وا چې منجمد کړې شوې اکاونټونو کې پروت رقم په حق له مختلفو بینکونو نه معلومات غوښتې شوې دي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې کنګل کړې شوې اکاونټونو کې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر په شمول د یو شمیر نور ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو اکاونټونه هم شامل دي چې پکې د 15 کروڑ روپو نه زیات رقم پروت دی. د ذکر دا چې مرکزی بانک 13 میاشتولو بانکونو ته هدایت جاری کړی وو چې د وسلوالو مالی کومک ودرولو لپاره د په څلورم شیډیول کې موجود د 2000 نه زیاتو کسانو بانک اکاونټونه د په فوري توګه کنګل کړي. د مرکزی بانک لخوا جاری شوی فهرست کې شامل د 1400 نه زیاتو تعلق د پنجاب، د 226 تعلق د سند، 193 کسانو تعلق د بلوچستان، 106 تعلق د گلگت بلتستان، 22 تعلق د اسلام آباد او 26 تعلق د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره خودلې شوی وو. د یادونې دا چې روان کال په جولای میاش کې د نیکټا لخوا 126 اکاونټونه هم کنګل کړی شوی وو. د ترڅنګ په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی د قامی تګلارې تر لاندې 245 مشکوکي او غیر راجستر مدرسې هم بند کړی شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ د اسماعیل خان ته تللی و او هلته یوې خبري غونډې ته وینا کړې ده. نوموړي د رایټ بانک کینال په نوم د یوه نهر جوړول خورا اړین بدلي او په خبره چې په ترڅ کې به د ډیر اسماعیل خان او شاوخوا سیمو د اوسیدونکو ژوند پرمختګ وکړي. عمران خان همداراز د پاکستان د مرکزي حکومت پر پالیسیو نیوکې کړې دي. تفصیل یې د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
13 ورځ د تحریک انصاف پاکستان ستر مشر عمران خان د ډیر اسماعیل خان بیړوندۍ دوره وکړله. د ډیر اسماعیل خان بیرته تللو په وخت هغوی د ډیر اسماعیل خان په هوایي ډګر د مطبوعاتي غونډې په دوران کښې وویل.
نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے نواز شریف پکڑا گیا پینما میں
د نون لیگ مسئلہ دا دا چې نواز شریف په پاناما لیگ کښې ښکېل نیولی شوی دی. د دوی د ګوند ملګري د وزیر اعظم دفاع کوي او وایي چې په دغې رنګ دلته نور هم ډېر غله شته دی. که داسې وي بیا د دوی ذمهواري ده چې دا نور غله هم راونسي. که داسې نه وي بیا د دوی زندانونو ته واچول شي.
انکو جیلو میں ڈالنا چاہیے کہ انہوں نے مجرموں کو نہیں پکڑا.
پر ڈیرا اسماعیل خان سے دی رائٹ بینک کانال پر باریک سے عمران خان دوا وکڑلا چھ دی دگی نیر پر جوڑاول سر ابا دی سیمے تک دیر بدل شی.
جو چشمہ رائٹ بینک کینال کا پیکج ہے اس کا مستقبل ہی بدل جائے گا ساؤتھ کا.
دے مشال ریڈیو دے دگی سوال چپسویلی پنجاب سے دے مخالف فصلہ والو ذہن جوڑاون کی او محفوظ منزول موجود دی داغوی پا خلاف پوزی عملیات نکی جی خوٹولا پشتنخوا او قبائلی سیمے پا داغا والے سرا پا نقشہ دی. عمران خان پا دگی رنگ جواب وکن.
نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ ہوا تھا.
پا نیشنل ایکشن پلان کشے فیصلہ شوی ہوا چھ چرتا ہاں وسلوال موجود وی داغوی پا خلاف با عملیات کی جی. تاسو ٹھیک خبر اکاوئے پسویلی پنجاب سے دا گروپونا موجود دی. میرزا ولی دلہ چا حکومت دے پنجاب پولیس پہ سیاست کشپ ملوث کڑائی کمزورے کڑائی دائے زکا زویائے ہیں چھ چرتا ہاں وسلوال گروپونا موجود وی او پولیس فورس دے آغوی پا خلاف کروائی نشی کولائے حالتا دے بیا پوزی قوت استعمال کڑائی شی.
ان کو استعمال کرنا چاہیے فوج کو.
دا دے ہاں یادوی چھ دے مطبوعاتی غنڈنا اول دے تاریک مرشر دے ڈیر اسماعیل خان پا سرکٹاو شرہ بللی دے تاریک انصاف پاکستان کر قانون تھا پا اسلام آباد کشے دے یولا سم میاشتے پا دوائیم نیٹھے دے پاناما لیکس پا حوالے سرا دے وزیر اعظم نواز شریف دے درغلائی پا خلاف دے احتجاجی پا لاتائی و حالو پا باریک شہاں وینا وکڑلا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
نن په نړۍ کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر هدف د عامه پوهاوي ورځ مانځل کیږي. بلخوا هم لن څخه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي ماشومانو ته د پولیو لګیدو پیښې اوس کمې مخته راځي او دا چې سږ کال په قبایلي سیمو کې د یادې ناروغۍ یوازې دوه ماشومان وهلي دي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې.
فاټا سیکرټریټ پېښور کې د پولیو د مخنیوي د مرکز ویان عاقل احمد خان د پاکستان او افغانستان لپاره د پولیو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ډېر اهمیت پاکستان لپاره ځکه ډېر دی چې دا ملکونو کې شامل دی چې کوم کې لا پولیو وایرس موجود دی. د دې ختمولو لپاره چې کوم هلې ځلې دي هغه د پاکستان افغانستان کې د وروستنی څو کلونو نه خو زیاتې روانې دي او ډېر پرمختګ پکې شوی دی. کوشش کېږي د دې خبرې اساس ورکړی کېږي چې دا بیماری ختمېدی شي د دنیا نه او دا صرف یو دو ملکونو کې اوس دا موجود دی او پکار دی چې موږ ټول ټاله شو شریک شو په دې
او عقیل احمد خان وایي په 2014 کې په قبایلي سیمو کې یو سل یو کم اتیا د پولیو ناروغان را مخیته شوي وو خو سخ کال د قبایلي سیمو نه یوازې دوه ماشومان د پولیو ناروغۍ ښکار شوي دي.
چې کوم کیسونه دي سه کال به نسبت ته پروسه کال چې هغې 14 کیسونه وفات کړي هغې نه مخکېني کال 2014 کال کې یو تل 9 کیسونه موجود وو. هغه په نسبت چې کوم دوس خو ډېره بهتري راغلې ده. دکه شانت پاکستان ته جو اوورال مونږ ګورو نو هغه هم صرف 15 کیسونه دي سه کال.
د پولیو د نړیوالی ورځی سره سم د نن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره د 15 کالونو کم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپین هم پیل کړی شوی دی او د دې لپاره سخت امنیتی ګامونه هم پورته کړی شوی دی. فاټا سیکرټریټ پېښور کې د پولیو د مخنیوي د مرکز ویان عقیل احمد خان وایي په قبایلي سیمو کې به د لسنیم لکونه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. یاد دیوی چې سلیریشتم اکتوبر په نړۍ کې د پولیو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او دې لړکی په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي د خبرتیا پروګرامونه هم ترتیب کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اردن کو مشال ریڈیو تتا سوغی د قبایلی سیمو سیدون کیله تیرو څلور میاشتو راسه د خپل موبایل ټلیفونو لپاره انټرنیټ ترلاسه نه لري. د پداسې حال کې چې د پاکستان په سینټ کې د مخابراتي ټکنالوژي کمیټې غړو په دې وروستیو کې ویلي چې په پټا کې به د 3G او 2G انټرنیټ خدمات زر خلکو ته ورسول شي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په قبایلی سیمو کې د موبایل فون انټرنیټ سہولت د سلورو میاشتو راهسه بند دی خو د انټرنیټ 3G او 2G سہولت په قبایلی سیمو کې د شروع کولو لپاره د پاکستان د سینټ رابطو کمیټې غړو هم کوشش روان کړي او څو ورځې وړاندې د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره ناسته کړې وه چې پکې ویل شوی چې په فاټا کې به 2G او 3G ډیر زر شروع کړی شي. د محمود ایجنسی اوسیدونکو عربستان محمد وای چې هغوی به د یاد سہولت له وجې فیسبوک او د دنیا له حاله به ډیر زر خبرېدل.
کم لگ در پبامر کی خپل یاران دوستان او زامن او بچو ته ټلیفون را کول هر هر څومره خطر شي وي کوم سہولیات چې موږ لرا کول په کار یا غیر موږ نه اخست دي او بلکې موږ چې وېدا وي شته مصدای ده دا وخت دا وی مو چې موږ جهالت زمانه کې وسم بوسي وو دا قانون نه خبري او نه خپل ځان ته پوس کولې شو
د باجوړ ایجنسی وسیدن کې معاذ خان وای چې د انټرنیټ د بندښت لوجه هغه وس کوزه دیر تزي ځکه چې هغه سیمه کې انټرنیټ کار کوي
د پالیټکس حوالے سره د ایجوکیشن حوالے سره نور مختلف د ژوند کمی شوبې دي دغه حوالے سره خلکو کې اجازه روانه وا خو وس چې کلا دا چیز بندې نو خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي د دنیا د حالاتو نه خبريږي د ملکی حالاتو نه خبريږي
د محمود جنسي وسیدونکو رحمشیر ریحان شاعر دی او وای چې هغه به د هم فکر ملګرو سره په سماجی میډیا رابطه کولې او خیالات به شریکول خو دا څو میاشتې وشوي چې د ملګرو سره خبرې نه دي شوې
د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي راغې دغه چې ملګري د یو بل سره دغه یو خاص کر شاعران هغه یو بل سره خپل شعرونه دغه چې خیالات او دغه چې دغه مشاعري دا په دې ذریعہ باندې کوي نو هغه ذریعہ چې کومه و هغه د خلکو دغه نه محروم شي
بل خو د سېنات کمیټې ته د فاټا سیکرټریټ چارواکو وویل چې یاد سہولت به په بیلابیلو مرحلو کې فاټا ته ورکول شي خو د سہولت ته ورکولو نیټه پکې نه ده مقرر شوې شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په اړتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سلیسر دا ورته څنګه ښکارې دوه
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړه پیړه پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په بلوچستان کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو مالکانو ویلي ماشومان یې د پنځم وتم ټولګیو لپاره د بورډ امتحانونه نشي ورکولی دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې له کمومره ماشومانو څخه د بورډ امتحان اخیستلو فیصله بیرته واخلي دوی په وینا کې حکومت یې غوښتنه ونه مني نو د احتجاج په توګه به خپل سکولونه وتړي ایوب ترین رپورټ راکوي
د بلوچستان د شخصي سکولونو خاوندانو او مولمانو تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس په خپل وینا کې ویلي دي چې د لسم څخه بیا تر دولسم کلو په عمر کې ماشومان د بورډ امتحانونه نسی ورکولای او نه هم په امتحاني مرکزو کې د دغه ماشومان لپاره ټولي اسانتیا وسته په دې ترڅ کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو مشر نظر بړی چراته وویل
وزیر اعلی ګورنمنت د مسودو مذاکرات کړو او مذاکرات کې زموږ سره صوبایي محکمې تعلیم په غلط رویه او په هیڅ خبره نتیجه نه رسیدلو په خلاف او بیا په دې کې ځینې افسران چې هغه د پرایویټ سکولانو خلاف مسلسل پروپاګاندا کوي پرایویټ سکولانو خلاف مسلسل هغه ته دمکیان ورکي حکومت سره ملاقاتونه کړي وو چې د دې افسرانو خلاف دي کاروایي وشي او د پنځم اتم امتحان چې کوم د بورډ پر لارې دی فیصله کړي ده د خپل فیصله
د دغه اتحادیې یو بلغړی ملک رشید کاکړ بیا وایي چې د محکمې تعلیم چارواکي دې شي ته ولاړ دي چې دغه ماشومان به خامخا د بورډ امتحان ورکوي
خامخا به د اتمو د پنځم امتحان به د بورډ دي نه شاته ځي نه مخته ځي یعنی په ایجوکیشن کې باید چې دی بلوچستان کې خاص کر یو خواته دی وایي چې بلوچستان پسمانده صوبه د ایجوکیشن د لحاظه یو خواته دی وایي چې دولس لکه سټوډنټس دا ټیم د سکول څخه د باندې دي زما ذاتي خیال دا دی په موږ د ګرینډ الینس خیال دا دی چې دا خلک ارکان نور بیروزګاره کوي بلکې ارکان نور د سکول او سکول ته کیږي د دې هیڅ فائدہ نه خپل ځید باید دی پریږدي صوبه حکومت په ورن اتمو د پنځم رزلټ چې دی دا کم شته د بورډ
د یو بل سکول مالک اجی سلیم ناصر وای چې بلوچستان د تعلیم په ډګر کې ډیر وروسته شاته پاتې دی نو په کار نه دی چې حکومت دوی د غریبانو په مخ د تعلیم دروازو تړلو ته اړ کړي
اوزما دا اداره چې جوړ کړی ده صرف دا کام په دا فکر کې پخم چې زما دا یو کنټریبیوشن وطن ته ورسیږي ولس ته زما د علم څخه فائدہ ورسیږي نو زه کله دا غواړم زما اداره بندې سي زما نور دوستان ملګري ادارې بندې کې موږ په ډېر ازحد مجبوري چې د سر او خړې اوبه چې د سر تیر سي په هغه حالات کې موږ دا شامل کوو د دې سره لمخه موږ دا شي اراده نه دي اوس موږ
د غوښتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاسه خپل پریکړه بیرته واخلي هلته د بلوچستان اعلی وزیر د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د غړو یوه کمیټه هم ټاکلې وه، خو د هغه کمیټې رپورټ لا تر اوسه نه دی راغلی. د یادونې وړ ده چې صوبایي محکمې تعلیم دا کال د پنځم او اتم کلاس د ماشومان لپاره د بورډ امتحان لازمي کړی دی. په صوبه کې دا وخت د 3 لک څخه زیات ماشومان په پرایویټ سکولونو کې په پنځم او اتم کلاسو کې زده کړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی زورو.
په 4 صده کې موټر سایکل سورو نن د پېښور سپیشل برانچ یو سب انسپکټر په ډزو وژلی دی. تحریک طالبان پاکستاني ذمہواري منلې. د 4 صده پولیسو ویان صفی الله په وینا وژل شوی تن علي اکبر نومیږي چې لکوره د وتو په وخت په نخښه شوی. د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون ډیر اسمل خان ته ورغلی وو. هغه هلته خبریالانو ته وویل چې که د پنجاب حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نشي کولی نو له پوځ دې مرسته وغواړي. نن په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ویکسینو 3 ورځنی کمپاین پیل شوی. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو رنز مخنیوي ادارې ویان اکیل احمد خان نن مشال ریډیو ته ویلي په دې کمپاین کې به خوشا لسنی ملک ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي ویکسین ورکول کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د فاټا سینیټران وایي چې راتلونکي هفته به د قبایلی سیمو په اصلاحاتو بحث کیږي. دوی هیله مند دي چې تر دې بحث وروسته به د قبایلی سیمو د حیثیت د بدلولو د قانون کولو په اړه یو رپورټ هم جوړ شي. خو د فاټا سیاسي اتحاد په دې اړه اندېښنې لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډېره ستونزې حل کړې دي. دفاع وزارت دا خبره له هغې وروسته کړې چې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن تېره ورځ ویلي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د مرګ جوبلې د ډېرېدو یوه وجه د مشرتابه مسله ده. عراقیو او کوردیو ځواکونو د اتوار په ورځ د موصل پر لوري په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی چې له داعش وسلوالې ډلې دغه شمالي ښار بیرته ونیسي. په همدغه ورځ داعش وسلوالو په عراق کې له خپل وروستي مرکز موصله د پام اړولو په هڅه د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یو ښارګوټي بریدونه کړي دي. او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمد السانی د 84 کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
اوردونکو د خبرونې په دې دویمه نیمه کې ستاسو لپاره 2:19 پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بنری جوړوي، او ورپسې بیا د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ بل همکار بشیر ګواخ یې تیاروي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د پښتو ژبې د نوموړي لیکوال، څېړنکار، خبریال، ژبپوهان او د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارز صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر مومن د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. قلندر مومند د مومند تپې په یو لوی کلی بازید خېلو کې په کال 1913 کې د ستمبر په وړومبه نیټه زیږیدلی وو. د لسم ټولګي د پاس کول نو وروسته هغه د پښتونخوا په تاریخي اسلامي کالج کې داخل شو. وروسته بیا د پېښور پوهنتون په انګریزي ادبیاتو او سیاسي علومو کې د ماسټري ډیګري واخستې. د خپل عملی ژوند پیل د زراعت په محکمه کې د ملازمت نو کو، بیا د انګس روبرټسن په نوم د یو تعمیراتي کمپنۍ سره کار پیل کړ. خو خپل بیقرار روح په آرام پې نه خود، دغه ملازمت هم پرې خود او ځان ادبی او سیاسي هلو ځلو ته وقف کړ. هغه په ډیره لږه موده کې د خپلو تخلیقي صلاحیتونو په برکت په ولس ځان د یو پیاوړي لیکوال او نقاد په توګه ومانه. د باچا خان د فکر پام کولو او هغې ته د علمي بنیادونو په ورکولو کې د قلندر مومند د کار په اړه د سیاسي او کلتوري چارو د کارپو او سیاستمدار افراسیاب خټک ناورو.
یو نسل زمونږ ارو چې د انګریزانو خلاف د ازادۍ مبارزې کې برخه اخیستې وه، چې باچا خان د هغې ټول مستر مشر و، بیا ودی خان و، او نور ډیر خدای خدمتګارو او دادې ادسی ادبی جرګې والا خلکو سنبور حسین کاکا جی رغ منظری او بیا دادی سنبور حسین کاکا جی چې ادسی ادبی جرګه جوړه کړه نو دا په پنځم کلونو کې نو دوی بیا نوي ځوانان وروزل چې دې ځوانانو کې بیا مونږ ویلی شو چې لکه چې لطیف واحدی صاحب وکیلو یو او دغه چې قلندر مومن صاحب نو پورا نوی نسل د شاعرانو ادیبانو لیکوالو منویدینو چې دوی ملي مترقی نظریې باندې روحانه شو او په دې لاره روان شو. نو دیکھی قلندر مومن صاحب ډیر سرګند سړی و د انګریزي ادبیاتو کې ماسټري وکړه او بیا د انګریزي ادبیاتو استاد و په کالج کې چې ایوب خان ماشاءالله راغله او دې بیا هغې ماشاءالله ونیو او د بندي خانې تېرې کړې او سختۍ وکتې لاهور قلا ته بوتلی شو. دا تاسو هغه فکر دي ورته دا شعر چې ویلې چې په خوشحال په رنتمبور کې اوسې هغه کانې په ما لاهور کې شو. دا د اخر وخت یادګار دی. بیا دې چې سره کې کراچی ته بوتلی شو کراچی بندي خانې کې څه وخت تېر کړو او دا دا خپل هغه کې چې اگر کې ویلې چې بیا مې چشمان لکه چې پر ورېږي چې په زرګینې پې خبر ورېږي او د کراچی په خورا ځمکه باندې خواږه اشعار د قلندر ورېږي. دا د هغې یادګار دی.
قلندر مومن په کال 1928 کې د ولسی ادبی جرګې سکتر وټاکل شو او د پښتنو په خاوره د روحان فکره ادب او تنقیدی شعور په وده کې یو مهم کردار ولوبولو. قلندر مومن د پښتونخوا په سرکاري کالجونو کې د انګلیسي ادب د استاد په حیث هم خپله وظیفه ترسره کړه او بیا په 1928 کې په ګومل پوهنتون کې د قانون یا حقوقو د څانګې مشر وټاکل شو. قلندر مومن په هغه پښتنو د نشورانو پوهانو کې و چې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو سیاسي شعور او قامي بیدارۍ لپاره د باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتګار تحریک کې یو نه هېرېدونکی کردار لوبه. د قلندر مومن د شخصیت پاړه شاعر او لیکوال نورالامین یوسف زیوائی.
قلندر صاحب چې دا غو شخصیت درې اسی دی بنیادی. یو حیثیت دا غو د یو محقق او نقاد دی. یو حیثیت دا غو د تخلیق کار دی چې هغه کې د ترند سیټر حیثیت دا غو د افسانه نگار دی او دا غو سباون شاعری دا. او یو حیثیت دا غو چې کم دی نو خالص دی او سیاسي ورکر دی. قلندر صاحب چې کوم دی نو یو خود چې د ولسی ادبی جرګې دا کوم رڼا چې کوم ده نو دا اصل کې د نوخار ادبی جرګې نه انسپایر ده او د نوخار ادبی جرګه چې دا خدای خدمتګارو جوړه کړې و. مونږ سره دا نوی غورزنګ راوته دی د شلمې صدۍ نو دا اصل کې دې کې چې د قوم پرستی ده که ترقی پسندی ده او که روحان فکری ده نو دا د خدای خدمتګار تحریک د خېټ نه دا ادبی تحریک راوته دی او دا د هغې روحاني اولاد دی.
د سیاسي مبارزې په وخت هغه څو ځله د ریاستي ادارو لخوا ونیول شو. د ملتان، نوخار، لاهور او پېښور په جیلونو کې د سیاسي قیدی په حیث د قید او بند سختې تیرې کړې. لیکوال شیرعالم شینواری وایي د پښتنو په خاوره د ترقی پسند ادب په وده کې د قلندر صاحب ډیره لویه برخه ده.
قلندر صاحب او د قلندر صاحب په نور څه کوم علمي شخصیت نه دا خو ډیره واضحه خبره ده چې په هغه دور کې پښتو د پښتنو لپاره چې کومې هلې ځلې روانې وې نو په هغې کې دغه خلک بیا د باچا خان سره اوږه په اوږه بلکې د هغې نه یو قدم وړاندې شاید چې وو ځکه چې دوی ځوانانو او دوی د فکر خاوندانو او دوی د پښتو د کلتور نه د پښتو د ادب نه د تاریخ نه خبر خلک وو. په خصوصي توګه د قلندر صاحب خو یو فکري تعلق هم و او هغې د منشور په حواله هم خبره کېږي چې د پښتو چې کوم عوامي نسل پاتې منشور دی باچا خان ته هغه قلندر صاحب مرتب کړی او بیا کابل ته چې دوی تمې راغلي دي یا د افغانستان په حواله باندې یا د پښتنو په حواله باندې چې کومې هلې ځلې شوې نو ترقی پسندۍ په حواله باندې نو دغه تحریک کې د قلندر صاحب ډېره لویه برخه وه.
قلندر مومن نه یوازې د پښتو، اردو، هندکو، عربی او فارسی یو ستر عالم او لیکوالو بلکې د یو خبریال په توګه د یو شمیر انګلیسي ورځپاڼو سره کار کړی و او د پېښور پریس کلب په لویو مشرانو کې ګڼل کېده. د پښتنو د قامی تحریک سره د قلندر مومن د تړون په اړه افراسیاب خټک وایي.
وقت کې وی دوسرا کلندر سے بوچوں کے دی سرکاری نوکری نشرا وو تو بیا داسی کارونا وقتن فوقتن کړي وی لیک لوس کارو ته توجه بیا بیا تاسو او دی جنریس په توګه راوځلې دو او بیا زمونږ د قومي تاریخ سره راځي دا نور هم کلک شوی او رسو چې بیا دا شاباز اخبار راغې نو یو وخت د هغه ایډیټر وو نو دې دوران کې دا و چې د اخبار ایډیټر سره دا به یو قسم تاریخ سره رابطه ډېره جوخته شوه او یو قسم تا د دې تاریخ کې د یو دګریادان په توګه د یو ملي مترقي روشنفکر په توګه یہ ډېره لویه برخه واغسته او هم پښتو کې شعر لیکلو هم پښتو کې تحقیق کولو ادبیاتو باندې شعرونه لیکلو هم بیا اردو کې په سیاستیاتو باندې شعرونه لیکلو او یو قسم تا فکري رهنمایي کې برخه اخیسته او په دې تاریخ سره ډېر لوی مزل کړی دی مونږ چې رالوېدو زموږ نسل اته شپېتن چې پښتون شو انګریزي جوړېدو نو کلندر صاحب او په هغه کسانو کې دې وخت پورې منل شوي روشنفکران او دانشوران او یو قسم ته زموږ د نسل ته فکري رهنمایي کوله
د ادب په میدان کې قلندر مومند یو داسې ستر شخصیت و چې پښتو ادب له نوې فکر او د لیکلو نوې انداز راوړ داغه د شاعرۍ مجموعه سباون او د افسانو مجموعه گجرې په پښتو ادب کې د فکر او سټایل په حواله یو لوی انقلاب راوسته په دغه اړه یو ځل بیا د نورالامین یوسف زیناورو
قلندر صاحب چې کوم دی نو د تحریک سره چې وابسته دی نو د هغه خلکو کې دی چې د باچا خان سره ډایرکټ کار کړی دی نیخ په نیغه دا د انجمن ترقی پسند چې کوم اجلاس رومبه شو په هندستان کې په 1915 کم سال وخت کې سجاد ظهیر دی او د خلکو چې پرنسپل ابراهیم جلیس دی دا غي نمخ کې دا خدای خدمتګارو دلته د روخان فکرای او د ترقی پسندای را دی خو په پښتونخوا کې کلندر صاحب دی چې دا په 1955 کې چې کله ولسی د بجرګا جوړیدا کاکاجی سانو بروسین چې کله هغه وی چې را منګلا د سیاست لپاره د انټیلیجنس یا میدان خالی نه دی پرې خودل پکار د دین به سیاست ته پیډیم کیږي نو بیا دا خلک رالل او دا په ولسی جرګې کې کیناستل او کلندر مومن صاحب په کلا کشر څخه ترو
افراسیاب خټک وایي چې کله هغه یو ځل د ریاستی ادارو لخوا اونیول شو نو داغه د مقدمه لپاره قلندر مومند یو وکیل په هیڅ عدالت توڑان دي شو په ډیرو کلکو دلیلونو د هغه دفاع وکړه افراسیاب خټک دغه کیسه صدا سکی
چې بیا یو ځل په سپکا بیا کې ویل شم یو ځل زماده ضمانت کیسو نو دوی تور کو کوټه چې ولې کچرو ترالو چې ما ده پر عدالت کې ادریږي او زما ضمانت حاصلې بیا یو بل تعلق چې مور سره ډېر بېزه پاتې شو هغه چې ممکن حیدرآباد جیل کې سکم دوه کاله شپږ اویا اووه اویا کال کې چې د بوټو صاحب په وخت کې زموږ پارټي باندې پابندي ولګېده او زموږ مشران قانونپور خان نور سردار طالب مینګل خیر بخش نبی صاحب عبدالجو صاحب افضل خان لالا او نور مشران چې ونیولی شو نو موږ په حیدرآباد جیل کې نو زموږ وکیلانو کې چې کوم یو ټیم ونو هغه کې کلندر صاحب هم د وکیل په توګه شامل و نو دوی به جیل ته راتلل بیا به حیدرآباد جیل سے مشاعرے کله کله مونږ وکړي ځکه چې جیل کې درنه مونږ سره عبدالخان نصیر دی بلوچی جیب ډېر لوی شاعر حبیب جالد صاحب د اردو ژبې لوی شاعر کلندر صاحب هم کله راغلو نو سیوی نو مونږ سره مشاعره کې وې که مشاعره کې نه وې اسې به هم د یو بل نه نور خبرې به کولې قانوني خبرې یا سیاسي خبرې ادبي خبرې به مو وکړي نو یو قسم د نامو سره اوږد تعلق په دې لحاظ باندې پاتې شو او رښتیا خبره دا چې چا چې هغوی سره تعلق نو هغوی ورنرسمه څه شکل کې زده کړه کړې ده
قلندر مومند یو نظریاتي شخصیت وو او چې کومې خبرې به هغه خپلو ملګرو او شاګردانو ته کولې په هغې به په خپل ذاتي ژوند کې هم عمل کولو د قلندر مومند زوی او نوموړی خبریال زلان مومند وایي هغه په مکمله توګه د باچا خان په اصولو عمل کاوه او چې په کور کې به هم پس خبره خفه شو نو یا به د کور د غړیو سره خبرې بندې کړي او یا به د خوراک سکاک نه انکار وکړي او په پر امن توګه به په احتجاج لاړ زلان مومن وایي قلندر صاحب به احتجاج هله ختم کو چې کله به ټولو دا جمعنه وکړه چې داغه د اصولو پر ضد به بیا څه کار نه کیږي نو موړه زیاتوي
یو ډېر نظریاتي انسان د کور نه بهر هم وو کور کې دننه وو او دې یو شفیق لار وو عمري نمونه خپل اولاد ته خپل مرګرو ته خپل شاګردانو ته تربیت لپاره پیش کوله. او کلندر صاحب که جیل نه بهر تللی وو زموږ په کور کې کومې سختې تېرې شوې وې، نو په یو نظریې یا د یو تحریک چې وایم چې فرق کومه قرباني کولې شي نو ټول کور ځان یې فرق ګڼه کړی. کلندر صاحب په خپل ژوند کې د خپل د کور د هر فرد تربیت خصوصیت سره ته پام او ډېر کوشش خپل طرف نه کړی.
د پښتنو ستر پوهان قلندر مومند په کال 2003 کې د فروری په سلوره منیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او د خپل پلار نیکه په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. داغه د فکر مشالونه د پښتونخوا په لرو بر کې اوس هم بلیږي او په داره خورو تیرو کې د پښتنو قامی کاروان ته د منزل لارې روښانه کوي. اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد کاروان د یو بل نوموړي مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه تاسو ته مشي. زه بشیر غواخیم او نننۍ خبرونه کې د عدم تشدد پر هغه لارو چارو خبرې کوو چې په ډیره نادره طریقه پکې د مینې د خورولو او جګړو د مخنیوي لپاره کار کوي. عوامي ورکرز ګوند په دې وروستیو کې رامنځته شوی دی. د ګوند ډیر زر په پاکستان کې یو خاص نوم پیدا کړ. وجه یې د دوی د نیوکو او اعتراض سیاست دی. دا ګوند د خلکو لپاره سماجی انصاف یا ټولنیز عدالت غواړي او وایي چې انسان دی د رنګ، مذهب، ژبې او نسل په بنیاد نه بلکې د انساني برابرۍ په بنیاد ژوند وکړي. سمو د مخ کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات تر دې حد خراب شول چې دواړو هیوادونو د جګړې خبرې کولې، عوامي ورکرز ګوند د قرار اوسېدو غږ وکړ. دوی له پېښور او کراچۍ څخه د ټرین او بسونو له لارې د سولې لاریون وویس. په همدې اړه د دې ګوند د یو مشر عصمت شاهجان سره غږېدلی و. هغه وایي
کله سماجی انصاف په جنگونو باندې راغلی دی، د ملکونو ترمنځ د وسلو جنگونو باندې، موږ دا فکر لرو چې سماجی انصاف چې دی هغه صرف طبقاتي جنگ، قومي جنگ، د ښځو د ازادۍ، سیاسي جنگونو باندې راتلی شي. دغه د غټو غټو وسلو په زور باندې د دوو هیوادونو ترمنځ جنگ په نتیجه کې بربادي راځي، امن پکار دی. نو زموږ د فوج هم جنگي جنون خوښوي او عوام کې هم یو دهشتګردي د وجې د مستقل افغانستان کې جنگ د وجې او د سیمه کې د وسلې کاروبار د وجې عمومي طور یو خلک جنگ پرست شوی دی. نو موږ دی وجنه وای چې موږ جنگ مخالف نوم یو جنگ مخالف ټرین مارچ دا خو بنیادی تو روان شوی و. دا زموږ د دویم کانګرس په موقع باندې موږ ارنج کړی و. د کوټه نه بس مارچ و او د پېښور نه کراچۍ ته ټرین مارچ و. د ټرین دواړو اړخونو ته جنگ مخالف ټرین مارچ بینرې لګېدلې وې. پاکستان باندې لیکلي وو چې موږ امن غواړو، موږ روزګار غواړو، موږ علاج غواړو، موږ کور غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ جنگ نه غواړو. تقریبا 1500 خلک چې دي دا بنیادی طور مارچ اغي کړو او بیا په هر سټیشن باندې موږ ته زموږ د پارټي خلک راغلي وي. نور ترکی پسند دي باندې دانشوران فنکاران دي لکه مختلف سټیشنونو ته مخه ته موږ ته راتلل. سب ټرین تر او خاطر سب پاتې شو تو مل ته موږ هر کلی ته راغلیو. چاره ته روټه راوړې وي، چاره ته د غل ذخیره اورل، چاره ته ورجه پلاونه راوړل. بلاره دا غرنګ دي چې قافلې ته زه په دې زمون د پارټي د کانګرس چکم ډیلیګیټ سومندوبی نو غره ختل دې ټرین تا ور سره نورمال کری راتلل. او خلکو انقلابی ترانه ویلې، د امن ترانه ویلې، پلار باندې ناره والے.
نو تاسو وای چې د غستاس کوم مقصد شو، کوم پیغام چې تاسو رسول غختل اغا ورسید؟
اغا خدا سي ده چې پاکستان چې کوم مینستریم میډیا ده اغا د فوج نه زیاته جنگ پرسته، اغا د طالبانو نه زیاته جنگ پرسته. او پاکستان میډیا چې ده دا ټول د ISPR ډومینیټډ ده. او غینه علاوه دلته کې چې چاته وای کنه چې جنگ کو نو بس هغه تیار دي، چې هغه ته وای امن ته جدوجهد کو، تعلیم د پاره جنگ کو، بیا غیته نه وی تیار. نو هغه پیغام چې دی هغه ځای خبر ده چې موږ سره هغه ټرین باندې کم خلک لر په زرګونو خلک چې کم کوزیدل راختل او سټیشنونو باندې چې کم خلک وو هغه، او موږ د ټویټر کمپین له داسې موږ اندازه ده چې تقریبا ډایرکټ چې دی موږ اوله کا خلکو ته نور داسې شلکه خلکو خواوشا به موږ دا پیغام رسولی په ټویټر او په فیسبوک باندې موږ. خو پاکستان ریاست ته مو میل غوښتل، پاکستان حکمرانانو ته مو، پاکستان فوج ته میل غوښتل، عمر سره مو د موږ ګاونډي هیواد ته میل غوښتل چې موږ غواړو نه غوښتنه کوو چې په دې سیمه باندې جنگ مراولی. دې کې د وګړو فایده نشته، دې کې صرف د سرمایدارو فایده ده.
نو دغه کارونه زموږ په ځینو کې په پښتنو کې یا په پاکستان کې، په افغانستان کې، په دغه سیمه کې څومره اهمیت لري او څومره ګټور ثابتې دي؟
ترقی پسند د دې سماج رڼا یو، او ظاهره خبره ده دغه تحریکونه چې دي کوم دې د وجه دا سماج بشته چې دا سنا سره پکې سنا سره سنس شته هغه هم د دغه خلکو د وجه دا سماج بشته، او دغه تحریکونه چې دي د دې ډېر زیات اثر وي. دا د سماج کې چې کوم ژوند پاتې وي کنه، دا د پرو لایف تحریکونه دي، او دا د ازادۍ په حق له تحریکونه دي، دا د سماجي انصاف په حق له تحریکونه دي، او دې د وجه سماج باندې خامخا فرق پریوزي. دلته کې ریډ شرټ موومنټ شو د استعماری قوتونو خلاف، هغه کې بلا خلکو شرکت کو، ظاهره خبره ده بچا خان چې شروع کو، افغان جرګه نه شروع کو، وړکی کندې دفتر یو په کیسه خانه کې، او بیا هغه رو څومره غټ شو کنه، او هغه نه علاوه دلته کې نیپ وو، او نیپ کچره بوټو صاحب حکومتونه نه مات کړی، او دومره سټیټ آپریشن نه وي، او ترقی پسند یې دومره وانه نه وو. نو باید چې د دې سیمې د دې منطقې مستقبل ببل وو. بیرش کالا په دې سیمه باندې جنگ شو، ټول استعماری قوتونه یو ځای شو، نظریاتي الغار شو، او ملیونونو افغانان پکې مړ کړی شو. او بیا هم د بیرش کالا جنگ نه پس ترقی پسند بیا خپل سلسله را بیدار کړه، او موږ بیا دې جدوجهد ته تابع کړی دی، او موږ وایو چې موږ دا سماج چې دی دا موږ بچ کولی شو د دې جن پرستۍ نه، د دهشتګردۍ نه، د طالبانایزیشن نه، د جهالت نه. او پاکستان کې چې څومره قدمت پرستی زیاته شوې ده، د دې ختمولو یو طریقه ده چې روشن فکری چې دغه خوره شي.
غر غرو د شور نه دی خبر، بسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، بسرو لمبو د غر غرو
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په داسې حال کې چې پاکستان ته د طالبانو د ځینو مشرانو د سفر ریپورټونه دي، په قطر کې افغان طالبان وایي د سولې مذاکرات به هله پیل کړي چې افغان حکومت د قطر دفتر په رسمیت وپیژني. یاد دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د حزب اسلامي وسلوال ډلې سره کړي سیاسي روغه جوړه د نمونې په شکل کارول سره طالبان هم سولې ته وهڅي. په همدې اړه مو د افغانستان په اړه د ګڼو مقالو لیکوال بارنټ روبن سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې مو ته پوښتلی چې آیا حزب اسلامي سره سوله به جګړې کمی کړي؟
First of all, everyone recognizes that it's not going to really affect the war.
اولنۍ خبره خدای دا چې ټول خلک دا مانی چې د ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سوله به په دغه هیواد کې روانه جګړه باندې خاص اثر نه غورځي، ځکه چې هغه په دغه جنگ کې لوی برخه نه لرله. بل په دې کې دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې دا سوله د پاکستان د ازایمو په اړه څه څرګندوي. حکمتیار په پاکستان کې اوسېدل او دغه هیواد ساتل، نو پاکستان څنګه حکمتیار پریښود؟ آیا هغوی دا فکر کوي چې نوموړی په جنگي برخه کې نور اهمیت مقصد نه لري کسنګ. خو زما په خیال دا سوله د افغان حکومت او حکمتیار لپاره په اصل کې یو آزموینه هم ده. د سولې په دې لوزنامه کې هغه زیاتره خبرې شامل دي چې افغان طالبان د سولې لپاره خپلو شرطونو کې وړاندې کوي. نو اوس د افغان حکومت لپاره آزموینه دا ده چې ویشل شوی او کمزوری حکومت به دا څنګه عملي کوي. بلخوا حکمتیار چې د حزب اسلامي د یوې ډلې مشري کوي او زیاتره خلک دا ډله سغدریزه بولي، څنګه به په دې لوزنامه کې په کړو ژمنو ټینګ پاتې شي؟
their side of the deal either
تا د پاکستان ذکر وکړو. آیا ته فکر کوې چې دغه هیواد د پردې تر شا جګړې یا څنګه چې پریتور لګول کیږي د وسلوالو ډلو د استعمالولو نه لاس اخیسته، او آیا نړیوال فشارونه پاکستان خپل دغه مبینه تګلارې بدلولو ته مجبورول شي؟
Well, gradually it might, but I would make a distinction first.
دا وخت د تیرېدو سره کېده شي چې پاکستان په خپل تګلارو بدلولو مجبور شي. خو مهمه خبره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو قسمونه پیژندل دي. په دې هیواد کې درې قسمه وسلوالې ډلې دي. یو هغه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو د هغه خلاف خو دا هیواد قوي پوځي عملیات کوي. دویم ډول وسلوال هغه دي چې په هند بریدونه کوي، نو هغه ته د پوځ ملاتړ ترلاسه دی او تر ډېره حده د پوځ د کنټرول لاندې دي. دریم قسم مسلواله ډلې هغه دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، هغه تر څه حد د پاکستان د استخباراتي ادارو په کنټرول کې دي، خو دوی په افغانستان کې هم ملاتړ لري. په دې وروستیو کې افغان حکومت په وار وار د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې طالبان ورسره خبرو ته کینوي، خو پاکستان یا خودا کار نشي کولای او یې کول نه غواړي. زما په فکر د پاکستانی پوز یو برخه اوس هم افغان طالبان خپل اساسه ګڼي، او په دې خبره کې ورسره د هیواد سیول حکومت متفق نه ښکاري. دراز دې لړکی پاکستان نه یوازې د امریکا بلکې د چین هم تر فشار لاندې دی.
د سولې لپاره د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅو ته څنګه ګوري؟ د ولسمشر جوړېدو نه پس اشرف غنی د سولې لپاره د پاکستان سره د تعلقاتو خو کولو هڅې وکړې او د ډېرو نیوکو سره هم مخامخ شو. بیا یې د سولې د مذاکراتو کوشش وکړو، خو اوس یې ستراتیژي مکمل بدله کړه او د مذاکراتو لپاره یې ځینې شرایط رامنځته کړل، لکه چې د خبرو اترو لپاره اول باید ډزبندي وشي.
First, when President Ghani came into office,
په سر کې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې نظر و چې اول د پاکستان سره یو موافقه وکړي او بیا پاکستان په طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره خپل اثر او رسوخ استعمال کړي. نوموړي د دې لپاره ډېرې هڅې وکړي او په افغانستان کې پرې ډېرې نیوکې هم وشوې چې له دې هېواد ته هیڅ ګټه ونه رسېده، او د وخت د تېرېدو سره د اشرف غنی لپاره په سیاسي توګه دغه سلسله جاري ساتل ډېر مشکل شو. نو بیا افغان حکومت خپله توجه هند ته واړوله او له دغه هیواد سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ سلسله شروع کړه او لای پسې زیاتوي. باقي د شرایطو خبره داسې ده چې زما په فکر افغان حکومت په داسې حال کې د سولې خبرې نشي کولای چې بریدونه روان وي او خلکو ته مرګ ژوب لاوړي. بل نښته کېدای شي چې عملاً داسې ممکنه نه وي، نو ځکه په دې لړ کې د پردې تر شا د خبرو اترو هڅې کیږي، خو په داسې جنگ کې چې عام وګړي پکې نیغ په نیغه متاثره کیږي، په سیاسي توګه د سولې خبرې اترې ډېر ګران کار دی.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، لکه مخکې مو چې واوریدل، پښتانه کوشش کوي چې نادره او مختلفو لارو خلک سولې ته وهڅي. همدغه یو تن د کراچۍ هنرمند او انځورګر محمد ارشد خان دی چې د انځورګرۍ لارې کوشش کوي چې نړۍ ته ووایي چې د سړو لخوا روانو جنگونو کې ولې میرمنې وځپل شي. محمد عمران هغه سره خبرې کړي.
محمد ارشد خان میک د خیبر پختونخوا د سوابی ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوی د لسیزې راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پختون انځورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپل خاوره او خپل قام جنگ لیدلی دی، ځکه په انځورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه یې کړې چې د جنگ د ختمولو لپاره د انځورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي.
پیدا شوی من بله ځمکه مې جنگ لیدلی دی، لا تر اوسه جنگ دی او لا روان دی، خو دا ده چې زما د افغانستان د جنگ چې ده نو ډېر زیات زما ماسو زړه یې رانیولي دي، چې زما خیال دی چې په دې خواوشه زموږ د ملک د خواوشه بلکې ټوله سیمه څه چې ټوله دنیا دی چې ده نو ځپلې ده. نو زما کار چې ده نو د جنگ د امن او پدی باندې ز پدی دا شل کال چې ما کم کارو چې ما د جنگ خلاف چې نه ز په نصر په خپل فن کې مکار کړی دی چې بدوم چې ما په معاشره کې په فعالی طور باندې هم ما دا شل هلی زلی کړی دی.
د نومبر په دریم د میک د ځنګړی نندارتون په اړه دی وای چې پدی د سوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات زپل شوی د زنانو انزورونه دي ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه زپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوائنٹ ته کوم خبره ده هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلې سو خیر چې دنه په خزم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی خو زیات تر اوسه پورې چې دنه سړو جنگونه کړی دي نو دا شي کې دا کریکٹرز می راغستی دي چې خزا او زپل شنه بل لازمي خبره چې بیا دا اخري تمه ده د انسان د تباہی.
محمد ارشد خان میک د انزورګری سره سره یو غیر سرکاري سازمان رڼا ډیولپمنټ ټرست هم چلی او هم د دې سازمان د لارې په تیرو وختونو کې یو شمیر هلې ځلې کړې دي چې پکې تر ټولو لوی کمپاین د لوبو د ټوپکو تماچو پر ضد وو. دې سره سره هغه په خپل کور کې د زده کوونکو لپاره یو کوټه هم بیله کړې چېرته چې د نږدې کورونو زده کوونکي راځي او خپله مطالعه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.